السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان د لرې کړای شوي ولسمشر اشرف غنی په ارتباط تازه څرګندونې کړې.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوي حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو.
کندوزیان د درملو نه نشتوالي شکایت کوي.
موږ خپله زو زیاتره وخت پرزه راکي او کلینیکو کې موږ ته دوا نه راکي سمه خو دوا کمبوتیا ده دوا هیڅ نشته په کلینیکو کې شته خو به کار نه کوي هغه دواګانې.
کتاب پلورونکي څه وایي؟
عامې مطالعې کتاب که موږ درته ووایو نو د ورځې موږ دوه یا درې دانې خرڅوو نو هغه حتی هغه مصارف هم نه پوره کوي.
دوه اونیز پروګرامونه په دویمه نیمایي کې لرو ژوند په شیبو کې او د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروګرام.
کوکا کولا او پیپسی د نور شاین ډیر زیات مزرات به خي زیات دي خصوصا د وړو د پاره د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي.
تر هر څه مخکې اسد الله الدین د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو څنګه رامنځته کوي. پاکستان کې د تحریک لبای ګوند مظاهرو د پاتې سوالو هوکړه وکړه او د کرکټ په نړیوال جام کې نن انګلستان او سریلانکا ټیمونه لوبه کوي. بشپړ خبرونه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په پام کې لري چې خپل اډانه کې د خزو لپاره یو څانګه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف نن ازادي رادیو ته ویل چې د ټولنې اصلاح د خزو له ګډون پرته امکان نه لري.
په یو اداره باندې کار کوو چې هغه به د خزو لپاره وي ځکه د ټولنې اصلاح یوازې د سړی اصلاح نه ده بلکې د زنانو اصلاح او د خزو اصلاح ډېر د دواړو اړینه ده.
د طالبانو حکومت په کابل کې د خزو چارو په خوانی وزارت د امر بالمعروف په نوم ونومو. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې طالبان په یو ډول غواړي بیرته د تیر په څیر یو حکومت رامنځته کړي چې د خزو ونډه پکې نه وه. اوس هم چې طالبانو کومه سرپرسته کابینه اعلان کړې کومه ښځه پکې نشته خو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې دوی د خزو چارو وزارت لغوه کړی نه دی او غواړي چې په یو نوي چوکاټ کې ورته زمينه سازي وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای تر اوسه هم له بانکونو د پیسو اخیستلو ستونزه پر خپل ځای ده. د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستيال محمد یونس مومند نن ازادي رادیو ته ویل چې دا افغان سوداګر نشي کولای دا مهال ډېرې پیسې له بانکونو واخلي او هیواد ته د وارداتو کچه هم له همدې کبله ټیټه شوې ده. ښاغلی مومند وایي سوداګر کولی شي په اونۍ کې یوازې 20,000 افغانۍ یا $200 له بانک څخه واخلي چې له همدې عمله نشي کولی چې له هیواده بهر د وارداتي توکو پیسې ورکړي او توکي افغانستان ته وارد کړي. د ښاغلی مومند په خبره د دې ستونزې د حل په خاطر د افغانستان بانک خپل ژمنه نه ده عملي کړې. د افغانستان بانک مسؤلانو یوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی سوداګرو ته اسانتیاوې برابروي او له بهره د وارددونکو خوراکي توکو پیسې ورته لیږدوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د څلوېخ ټنه زلغوزو ورسېدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لوی نه خبرلې ده. وانګ یی نن پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د زلغوزو دا کارګو د چین پودونګ هوایي ډګر ته ورسېدل ده. وانګ یی ویلي د دې کارګټه دواړو هیوادونو ته رسیږي او عاید د افغان بزګرانو جیبونو ته ځي. د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې په کامیر الوتکه کې دا زلغوزي چین ته صادر کړل. چین د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی او نږدې دوه کاله وړاندې خصوصي سکتورونو د برخه کې د 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت تړون هم لاسلیک کړ. د تحریک لبایک پاکستان منشوي ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دې ګوند د لس ورځنی لاریون د ختمېدو لپاره یو موافقه وشوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوختې برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر سعد رضوی د خوشی کولو غوښتنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغه خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقه په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن رحمان ویل چې د دې موافقه مثبت نتیجې او جزئیات به شاوخوا په یو اونۍ کې ولسته روښانه شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن انګلستان او سریلانکا ټیمونه د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. انګلستان د خپل ګروپ د سر ځای لري او تر اوسه یې د استرالیا، بنګلاديش او ویسټ انډیز په وړاندې دریو لوبو کې بریا خپله کړې ده. سریلانکا بیا له دریو لوبو یوازې یوه د بنګلاديش په وړاندې ګټلې. د دوی لوبه د ماښام په شپږ نیمو پیلېږي. د افغانستان ټیم چې پرونې نامیبیا ته ماته ورکړې او تر هغې مخکې سکاټلند مات کړی و، د نومبر په درېیمه یعنې همدا چهارشنبه له هند سره مخامخ کیږي. هند بیا تر دې دمه خپلې دواړه لومړۍ لوبې په پاکستان او نیوزیلند بایللې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې به هم ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورسره پر هغه پلان هوکړه کړې و چې واک به د طالبانو په مشرۍ یو ټول ګډونه حکومت ته سپاري. خو انټونی بلینکن وایي ښاغلی غنی د دې هوکړې له عملي کېدو مخکې له افغانستان ووت. د امریکا دا لوړ پوړی ډیپلومات د افغان حکومت له سقوط سره له دې هېواده د خپلو عسکرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته خپل اهداف ترلاسه کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د اگست په 15مه طالبان پر کابل واکمن شول او جمهوریت نظام سقوط وکړ. خو ښکاری چې واکتا د طالبانو رسیدل د دوی جګړې قوت نه بلکې د یوې هوکړې پایله وه. هغه هوکړه چې واکې طالبانو ته لګداوه خو له اوسني شکل په یو بل باندې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو ته د واک د لیکت پلان د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم شریک شوی او هغه منلی و. خغلی بلینکن له سی بی ایس ټلویزیون سره خپل نوی مرکه کې وویل خغلی غنی دا ډاډ هم ورکړی وو که طالبان دا کار ونه کړي تر مرګه ورسره جنګیږي.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوی حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو. هغه چې ټول ګډونه به وي او د افغان ټولنې ټول اړخونه به پکې شامل وي. هغه ماته په ټلیفون وویل دی چمتو دی خو که طالبان دا کار ونه کړي د مرګ تر وخته ورسره جنګیږي. خو په سبا هغه له افغانستانه ووت. له جمهور رئیس غنی سره له څو اونیو او میاشتو راهیسه بوخت وم.
خو د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واک پرې خودو او له وطن څخه د وتو په اړه خپل پیغام کې چې وړاندې خپور شوی ویلی وو د وینې تویدنې او د ویجاړۍ د مخنیوي په موخه یې ارګ پرې خود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سقوط ته په اشاره وایي هیڅ استخباراتي ادارې دا وړاندوینه نه وکړي چې په یو لس ورځو کې به دا هر څه پیښ شي. خو انټونی بلینکن د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هېواده د امریکایي عسکرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته خپل اهداف ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس مهال دوی نه یوازې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستو بلکې په دې هېواد کې د خپل شل کلن حضور په ارزونه بوخت دي. د ښاغلي بلینکن په خبره امریکا د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې او جمهور رئیس بایدن دا ډاډ ترلاسه کړی چې نور د دوی بل نسل مجبور نه دی چې افغانستان ته د جګړې لپاره ولاړ شي. هغه څه چې دی د خپل هیواد په ګټه بولي. خو په افغانستان کې د امریکا اهداف څه وو او آیا ترلاسه شوي؟ شنونکی عبدالباری آرس.
د امریکا عمده اهداف دراتک دا و چې القاعده په افغانستان کې لمنځه یوسي، د مخدراتو کو په وړاندې باندې مؤثره مبارزه وکړي او یو د دیموکراسي پر بنسټ یو ښه حکومت ولري په افغانستان کې رامنځته کړي چې دا یو هم تر سره نسو.
لدی وړاندې هم ګڼو امریکایي چارواکو په افغانستان کې د خپل اهدافو د ترلاسه کېدو خبره تکرار کړي. خو ځینیو سناتورانو او پخوانیو چارواکو بیا دا ادعا ننګولې او له افغانستان په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ بللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو دوی غوښتل واک په داسې ډول ولګدوي چې هیڅ بنسټ ونه نړیږي او تر خوا یې د یو ټولګډوره حکومت جوړېدو ته لار خلاصه شي. خو خلیلزاد هم ویلي په ناڅاپي توګه د ښاغلي غنی تګ دا پلان خراب کړ. محمد اشرف غنی بیا د دینی واک او له ده سره د واک د شریکېدو د پلان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندوز ګڼ خلک شکایت کوي چې په دولتي روغتونو کې ښه خدمات نه وړاندې کیږي. د خلکو د خبرو لمخې چې د دې ولایت په ټولو لسوالیو کې کلینیکونه شته خو دارو درمل او مسلکي کسان نه لري. دوی وایي په ډیرو حالاتو کې عاجل ناروغان لکه د میندوارو میرمنو ژوند له ګواښ سره مخ وي. دوی له طالبانو غواړي چې د روغتیایي ستونزو د هواري په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه راپور کې
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دولتي روغتونونو کې عام ولس ته ښه خدمتونه وړاندې کېدل، خو لکه رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو کچه خورا پیکه شوې ده. د کندز ښار د سیدرک سیمې یو اوسیدونکی څلوېښت کلن اسدالله علي خیل په دولتي روغتونونو کې د درملو نشټوالی د بیوزلو کسانو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
موږ څنګه شپخانه ده واقعیت درته چې بعض وخت موږ خپله ځو زیاتره وخت پرزه راکي او کلینیکو کې موږ ته دوا نه راکي. سم خو دوا کمبوتیا ده، دوا هیڅ نشته په کلینیکو کې، شته خو به کار نه کوي. دواګانې یو پاکټ نیم پاکټ ورکې هغه اسمانه باید داسې دوا ورکړي چې پوره دوا ورکړي انسان ته تداوي مغلته اوسي.
15 کلن ګلزمان ایماق د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د قاریخانې د کلي اوسیدونکی دی. د نوموړي په خبره په دولتي کلینیکونو کې د درملو نشټوالي ترڅنګ ښه خدمتونه نه وړاندې کیږي او بیا خصوصي روغتونونو ته د لوړو قیمتونو له امله څوک مراجعه نشي کولای.
همیالې ما یک په مایده درم همې 420 هر چې کړم پښه ما چې نشه. ډاکټر ایساتورم
زه یو ناروغ لرم چې پښه ما ته سوي ده. حوزوي روغتون ته مې انتقال کړ. هلته کابو لاس وځي بستر وو خو امکانات او درمل نه وو. په خوا کې به ښه خدمتونه وړاندې کېدل نو اړ شوم چې ناروغ مې شخصي روغتون ته انتقال کړ او دلته په 15 ورځو کې راځي خشل زرافغاني وخت دی. ل اسلامي امارت څخه غواړم چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو وسیدونکی خیر محمد کاکړ په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت سربېره بل لوی ستونزه د مسلکي ډاکټرانو او روغتیا پالانو نشټوالی یادوي.
زمونږ هم دغه دا چې زمونږ په درې څلور غټ کلینیکونه لري په هغو کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت موږ ته وایي چې موږ تاسو ته د معاش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زریږي خو د معاش کم ورکوي بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې تلف کیږي. د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته ولا 3-4 کیلومتره مسافه ده زمونږ د کندوز ته مابین.
د کندوز ولایت د عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر نبی اعظمي بیا د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د تجهیزاتو او درملو نشټوالی ده ردوي.
ما در سطح ولایت کندوز در حدود 75 کلینیک
ده. موږ د کندوز ولایت په کچه کابو 15 ویا روغتیایي مرکزونه لرو چې ټول یې فعال دي او د پخوا په شان خدمتونه وړاندې کوي. زموږ ډاکټر صاحبان او روغتیا پلان هر ورځ خپلو دندو ته راځي او د خلکو په خدمت کې دي.
د کندز د عامې روغتیا د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت په کچه شپږ اویا دولتي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او په ټولو مرکزونو کې مسلکي ډاکتران قابلي او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي تر څو خلکو ته ښه صحي خدمتونه وړاندې کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس په ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې چې ګڼې چاپخونې د کتابونو هلته فعالې وي اوس وایي چې کاروبار یې له سخت زیانونو سره مخ دی او خلک کتابونه نه اخلي. دوی وایي د دغه کار اصلي عامل وروستي تحولات او اقتصادي ستونزې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې په کې له پېښوره وروسته د کتابونو د خپرولو یو شمېر ټولنې رامخته شوې وي او په سلګونو عنوانو کتابونه یې خپاره کړي ول. خو په تیر یو نیم کال کې چې د کورونا د وبا له امله پوهنتونونه رخصت شوي ول د کتاب په بازار یې سخت منفي اغېز کړی و خو د کتابونو د چاپ لړۍ نه وه درېدلې. خو اوس چې تازه په افغانستان کې طالبان واکمن شوي د کتاب خپرولو لړۍ په ټپه درېدلې او کتاب پلورونکي د کتاب له بازاره شکایت کوي. په جلال آباد کې ختیځ خپرندویه ټولنه چې د تیرو 12 کلونو راهیسې فعالیت کوي تر دا مهاله یې تر 600 عنوانو پورې کتابونه خپاره کړي دي. د دغه ټولنی یو تن مسول زید الله د کتاب په بازار را توایي
کومو باش منستر اخلا او د سره پنتون رخصت شو نو د سره زمون کاروبار یو سنا سچ نیم په نیمه ودریده خو د روسي وګ چې د روسي تحولات راغله او نظام بدل شو د سره د ممرونو معاشات ودریده هغه ماسلین چې مخکي ام وظیفه کوله او ترڅنګ پنتون نمویل هغه بشړهګان پنتون پرې خوسته نو سنا سب د روسي تحولات او ډیری افغانان په روانی ناروغي مخته کړو بیچارهګان د کتاب نم ډیر وړاندې فل درې کتاب اخلي نو و چې موږ غوښته مطالعه نشو کوله لکه څنګه چې مخکې کوله په دې دوه دو نیمو کالو کې بیا په روسي و کې کتابونو چاپ لاړې خو مکمل ولاړه ده
مومن کتاب خبرندوی ټولنه چې د تیرو اوګدو کلونو رئیسی کتابونه خبروي او پر ننګرهار سربیره یو شمیر نور ولایتونو کې کتاب پلورونکو تخبل خبره کړي کتابونه لیکي د دغه خبرندوی ټولنی مسول نجیب مومن دوایي په جمهوریت نظام کې به دوی هر میاشت تر 15 انوانو پورې کتابونه خبرول خو له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسي چې نظام بدل شوی یو کتاب هم نه دی خپور کړی
د چاپ بازار خو فلحال اوس قدر ته په ټپه ولاړ دی زمونږ د چاپچاري چې دي د مومن خپل ټولنې دا دوه میاشتې کېږي موږ تر اوسه پورې یو کتاب نه چاپ کړی په تیر جمهوری حکومت کې به مونږ هر میاش لس نه تر 15 کتابونه پورې چې ډېر به کم مونږ چاپل نو مونږ به د میاشتې 15 کتابونه حتمن چاپ کوو کتاب بازار هم فلحال ولاړ دی ځکه چې دولتي پوهنتونونه رخصت دي شخصي پوهنتونونه چې کم اخلاص دي هغه کې بس بعضي محصلونو وس کیږي بعضي نه کیږي د اقتصادي د ستونزو په وجه باندې محصل بیچاره کتاب نشي اغسته او اوس عمومي بس عامه مطالعه کتاب کمنګ درته وای نو دورا چې مونږ دوا یادرې دانه خرصو نو هغه حتی هغه مصارف هم نه پوره کوي
یوازې ننګرهار نه چې په پیښور کې هم د کتاب بازار کمرنګې شوې دي د منګل کتاب کور مسول پروفیسر اسیر منګل چې د تیرو سلورو کلونو رئیسی کتابونه خبروي او تر دا مهاله په لزګونو عنوانه بیلابیل کتابونه خبره کړي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
جلال آباد دے کا کابل دے کا پیخور دے کا کوٹا دا 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 سے یو بل سر تھڑلی دی چی یو سیما کے سبد حال وین ببل داغے اثر پریوزی پیخور کے خواسم دا پختو کتاب سکنا خلی خوبیا ہم او نن سبا کتابونم سکنا چاپ کئی اپا پیخور کے اگا کتاب خلق اخلی چیا خود شاعرے بھی چھے لگ مقبولیت لری او یا اگا کتاب چھے اگا دا نصابی شپار سم کی وی یا بی ایس کی وی
سرال دی چھے پا افغانستان کی دا توی رسو کلون رئیسی دا دبی او زوقی کتابونو خرسلاو کمرنگی شوی او خوخ پرندوی ټولونو بده په هنتونونو او انستیتوتونو لپاره د ټاکل شوی نصاب کتابونه خبرول چې د کتاب بازارې تر یو حد ګرم ساتلیو خو اوس چې په هنتونونو تړل شوی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی د کتاب خبرندوی ټولونو د مسولینو اندېښنې زیاتې کړې دي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو ته غواګاست دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو نن د سکاتلند په ګلاسګو کې د اقليمي بدلون د وضعیت د کنټرول په تړاو د دوه نوې په مخه کانفرنس په لیګي د کانفرنس ته د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم خبري وکړي دا چې جانسن په ځانګړي ډول کوم موضوعاتو باندې تمرکز ولري په دې اړه مجيب الرحمن حبيبزي ریپورت جوړ کړی
د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسون به نن په سکاتلند کې د اقليمي تغییر په کانفرنس یا کوپ شپږویشت کې د ځمکې د ګرمایښت په اړه او لامل یې انسانانو ته د شته ګواښ په تړاو خبرې وکړي جانسون چې د سکاتلند په ګلاسکو کې د دغه دوه اونیز کانفرنس کوربه هم دی د نړۍ له هیوادونو به وغواړي چې له خپلو پخوانیو کړو هوکړو لا زیات نوي اقدامات ترسره کړي څو د ځمکې د ګرمایښت درجه د سانتیګراد په کچه 1.5 وساتل شي په دې تړاو په هغه اعلامیه کې چې د بوریس له دفتر څخه خبره شوې راغلي چې بشریت له ډېرې مودې راهیسې د اقلیمي بدلون له امله په ګواښ کې دی د ویلي موږ د اقلیمي بدلون په اړه کمرنګ عمل کړی او اوس باید همدا مهال اړین اقدامات ترسره کړو پا په دغه کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي وضعیت د کنټرول د برخې مشر پاتریشا اسپینوزا هم ویلي چې د نړۍ د هیوادونو مشران له دوه انتخابونو سره مخ دي. هغې زیاته کړې، یا به د ګازاتو په لوړه کچه د انتشار کموالي ته پام کوو او د بشري ټولنې سره به مرسته کوو، او یا به ومنو چې بشریت په دغه برخه کې له تیارې سره مخ دی. پاتریشیا ویلي، موږ به دلته په ګلاسکو کانفرنس کې چې د اقلیمي بدلون په اړه دی لازم پرمختګ ولرو او دا کانفرنس به بریالی کړو. د شنبې او یکشنبه په ورځو هم د ایټالیا په روم ښار کې د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو یا جیشل سرمشریزه جوړه شوه. په دغه غونډه کې هم اساسي موضوع پر اقلیمي بدلون بحث کول وو. د جیشل د سرمشریزه په پای ته رسیدو سره اوس معلومیږي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په تړاو د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو مشران کومې مشخصې پریکړې ته نه دي رسیدلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ خبرګونونه پاره ولې دي. د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي خورا سخت ده چې اصغر افغان استعفا ورکړي. اصغر په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې د کپتان په توګه د نړۍ په کچه د ډیرو بریاو ریکارډونه لري. د لوبډلې استعفا ورکړه او ویل چې غواړي نور ځوانانو ته لار هوار شي. په دې اړه مې یو مفصل راپور جوړ کړی دی چې په کې د اصغر د استعفا په ارتباط باندې خبرګونونه او غر سره د نګری پاتې کسانو خبرې هم ځای شوې دي. لاست گیم فور دیر فورمر کاپټن اشکا افغان. د ابو زبید د کرکټ سټډیوم کې ګلبودین نائب خپل هم ټیمیا او پخوانی کپتان په وګو جک کړو نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه. دا په کرکټ کې د اصغر افغان ورسته شی به وي ځکه استعفا یې کړې او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي. په ژړغونی غاګي لمینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي. په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډیر زیات مینوالو مرګرو نو وې د پاره ډیر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنت مزګه دا خبر مې چاته نه کوله، باندې مې وختل چا دې کړي وای دا خبر مې ځان سره ساتلې. نو ډیر زیات مینوال خفه هم دي او استاوله په دغه وخت د مزر دي دا پریکړه وکړه. وکله کله به ته قربانی ورکې د وطن هیواد لپاره چې آینده ځوانانو ته موقع ملا وسی زمينه ورته برابر شي. نو په دې اساس په دې وجه ما وختل چې زه ریټایرمنت کوم. بازین ځوانانو په ورکاپ کې هم موقع ملا وسی لوبو کې او دغه ورکاپ پرشر وګوري زه کم دا زمونږ آینده ده.
له نیمه بیا سره پر روان نړیوال شلاوریز جام کې لوبه چې افغانستان په دوش پیتو منډو وګټله د اصغر لپاره ورسته لوبه وا او وتوانید په دروشتو بالونو د یویش پګیزی او دریو سلوریزو په مټ یو دیرش چټکې منډې جوړې کړې. اصغر چې عمر یې نږدې څلور دیرش تر رسیدګي په 2010 کال کې خپل لمړنۍ نړیوال شلاوریز جام ولوبه او د ورځنیو لوبو پیل کال د مخه یعنی 2009 کې کړی وو. کڅه هم د څو کال تر دې لوبه مخ کې په ټیم کې وو او لوبه کولې. د اصغر افغان په استعفا باندې په کور درنه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصری وکړي او له هغه د لاسترالونو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلي خورا سخت ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه د او نورو غنو ځوانو لوبغاړو ته یو لار خودو. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلې او ویلي دي چې د هغه کور ودانۍ وایي ځکه چې دوه لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خبره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرکټ انفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپل پاڼې په سر لګولې. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خپ کړل خو مخکې د ډیر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په وخت کې چندان پام نه کوي او د زینو لوبغاړو د مختګلارې ډب کړي ده. هغه په خپل روستي خبری کانفرنس کې بیا وویل چې تلې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړي ځکه د په باور همدا لوبه او په تیر کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
دا څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه کار کله لوبي په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یو په ټول کپ غندې نړۍ په هر ګوټ کې نو موږ همیشه دا کوشش کوي چې د بارم خلوبې کو میچ ګټو دې په مخه موسکار اورو.
اصغر افغان په یو ورځنۍ لوبو کې نږدې 2500 منډې جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1400 منډې د په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړې. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمیرې شاوخوا 2000 ته رسیږي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شاهزاده مسعود چې کلونه کېږي اصغر افغان له نږدې پیژني، د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبډله ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند وو، او یقینا چې په خپل وخت سره د خلو غواړی هم وو، او خصوصا چې د کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانی وکړه، یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پاتې شوی، په خپل لوبډل مشرۍ کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري، چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
ستاسو له پیغامونو
زایت خان می خیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالی نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټول افغانانو ته، په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوالیم، یو تن د پکتیکا ولایت و می ولسوالی اوسیدونکی. زموږ په ولسوالی کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري، چې لامل ډیری خلک لګړنو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلوانو سره تماس ونیسي، نو ساتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي، هلته په ډیری کمزوري شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه بخوبېخي به برخي وي. هیڅ یو دولت په دغه برخه کې زموږ ولسوالی ته پام نه کوي. د ازادي رادیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي، تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده، او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو، او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مول امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو څنګه نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسولینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي، تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو تخوګي است د ولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په همدې چپه واوري او ک انټرنیټ ته لاسرسي لري. د نړۍ ګوډ ګوډ کې په azadiradio.com کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم خبريږي او هم ثبت شوی خبرونه او خبرونه لوستل او کتلای شئ. تر لاندې د مې ورسته به بیا هم ستاسو خدمت کې اوسو.
یو شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو نکلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو. ازادی رادیو ته غوږی است. په دوی ما نیمای کې به د ازادی رادیو دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو کړو. ژوند په شیبو کې او د ازادی رادیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره. خو اوس چې په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کیږي، د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه به له اسدالله لودین واورو.